ټاکل شوی چې د وینزویلا پر ځول شوی مشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن نن دوشنبه د نیویارک په یو فدرال محکمه کې راڅرګند شي. دا جوړه د نشئی توکو د ترهګری او متحده ایالاتونو ته د کوکاینو د قاچاق له تورونو سره مخامخ ده. مادورو او میرمنې په کاراکاس کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول او نیویارک ته انتقال وروسته هغه توقیف خونې ته لیږدول شوې چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د وینزویلا د ولسمشرۍ سرپرست دلسی رودریګیز او نورو چارواکو ته خبرداري ورکړې چې له امریکا سره همکاري وکړي کنه لویا بیا به پرې کړي. ترامپ له اتلانتیک سره په یو مرکه کې چې پروند جنوري په څلور مخبره شو ویلي که هغه یعنی د وینزویلا سرپرست ولسمشر هغه څه ونکړي چې سم دي هغه به لویا بیا پرې کړي، ان له مادرو څخه هم لویا بیا. ترامپ دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د جنوري په څلورمه کین ارخه رودریګیز د وینزویلا د سرپرستۍ ولسمشر په توګه ټاکل کېدو مخکې پر کاراکاس د امریکا عملیات د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه وبلله او ژمنې وکړه چې دوی به بیا هیڅکله غلامان نشي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت له فدراسیون سره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارو پر خلاصون خبرې کړې دي. دغه خونه پرون یک شنبه یو خبر پانه کې ویلي چې دواړو لورو یو آنلاین غونډه کې وروستۍ وضعیت څېړلې ده. په خبر پانه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د مشر عاطف اکرام په حواله راغلی چې د بندرونو تړل د دواړو هیوادونو په زیان کار دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګراتګ او سوداګرۍ لارې نږدې درې میاشتې مخکې د دواړو هیوادونو د پولیساتو تر جګړې وروسته وتړل شوې. تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي چې دواړو لورو ته سوداګرو د لارو د بندوالي له کبله درانه زیانونه ګاللي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي تر هغو چې پاکستاني لورې د دغې لارې د دایمي خلاصون ژمنې ورنکړي لارې به خلاصې نکړي. په ایران کې پیل شوی مظاهری اتم ورځ ته وغځېده. راپورونه او خبرې شوی ویډیوګان ښیي چې تیر شپه هم په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضونه شوي. له پولیسو سره د خوډاب راپورونه هم خبره شوي. په ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونه پر مظاهره کوونکو ساچمۍ ګولۍ او اوښکې بهونکي ګاز کاروي. د هرانا په نوم د ایران د بشري فعالانو یوې مجموعه ویلي د اعتراضونو له پایل راهیسې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. اعتراضونه تیره یک شنبه د ایراني ریالو د بې ساري ښکته کېدو له کبله تهران کې پیل او لمنې نورو ښارونو ته وغځېده. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي کیف به دغه اونۍ د روسیې د جګړې د چټکې پای ته رسونې په هدف له اروپایي متحدانو سره دوه غونډې ولري. لومړنۍ غونډه د فرانسې، جرمني او بریتانیا په ګډون د اروپایي هیوادونو د لوی درستیزانو د چینن دوشنبه د اوکراین په قربتوب ترسره کیږي. دویمه غونډه سبا سه شنبه د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون په قربتوب جوړیږي چې د ماکرون په ټکو اروپایي مشران به د اوکراین د امنیت لپاره په خیژمنې پکې وکړي. زلنسکي تر دواړو غونډو مخکې ویلي هیواد هر ډول احتمالاتو ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز د کیف د ښاروال ویتالی کلیچکو په حواله ویلي چې تیر شپه هم روسیې پر کیف هوایي بریدونه کړي. د دغو بریدونو د احتمالي زیانونو راپور لا تر اوسه نه دی ورکړل شوی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات ممنی کدرمون او ګلری زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرغ واسم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحتمند او سړي د صحت چې بم پتنوي درنه او ګلری زكون کو لکه څنګه چې زموږ استاد د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ افغان مشهور مرمنو په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات تر لاسه کړو. درنه او ګلری زكون کو لکه څنګه چې زموږ استاد د تیر ورځې دوست د روښانه بیگم اړوند و مرو تاسو روښانه بیگم په حق معلومات ترلاسه کړل. د مو پیژندل چې روشانه بیگم څوک او سره ول شخصیت وو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی او په اولی نوم په تاریخ کې په زرینو کښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو ځکونکو ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغه سي اتلي قهرمانې زړوري او کوشاري افغاني مېرمنې په حق معلومات چمتو کړی دی. هیله مندیم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکونکو مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم تاسو ټولو ته دا یادونه کوم دغه درسونه چې تاسو لولئ دا نه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهورې مېرمنې پیژنئ بلکې د دې تر څنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم لولئ. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړه کړې ده. د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د 100 تنو افغانو مشهورو مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو او د هغو په حق له پیژندګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغاني مشهورې مېرمنې پیژنو بلکې د دې تر څنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو او د افغانستان د تاریخ په حق هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دغه درسونه په جدي توګه توجه وکړي او په ازادانه او په ښه توګه سره یې زده کړي. نو درنو ځکونکو له تاسو ټول څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ او مهم ټکی د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو ځکونکو راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد نن ورځ یو لسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک و اصل ډول شخصیت و او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي. مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و چې ذات د شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و او زیاتره وخت د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعال په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت درلودل چې زیات شمیر کسان به ورته د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعال په توګه سره ورته وایي. اوس هم په دې برخه کې ولول چې د هغې ژوند سره ول وو د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بدخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږېدلې و. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي و. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا و او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلوده. لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخ لرونکي یو سیمه و چې دا په خپل په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باطلم او باسواد کورنۍ کې پیدا شوی و. یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي هغه په خپل د یو تعلیم یافته او باسواد کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و یعنی مکمل نوم چې و مخفي شاه بدخشي و. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شوه. هغه د پارسي ادبیاتو سره و او د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنی د دې ډیر زیات مینه، ذوق او علاقه د شعر ویلو سره و. زده کړې مخفي بدخشي خپلې زده کړې په بدخشان کې پای ته ورسولې او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغه د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه او په دې دوره کې یې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډیره مینه پیدا کړه. لولو چې مخفي بدخشي خپل لومړنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي. یعنی کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول نو په همدغه ځای کې یې خپل لومړنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لومړنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو د نورو زده کړو لپاره یې هم د لوړو زده کړو لپاره کابل ته لاړل. کله چې دا کابل ته لاړل په کابل کې د فرهنګي، کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسوله او د هغې غوی سره یې ملاقات وکړه او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډیره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی مخفي بدخشي د افغانستان له مشهورو شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره د ری فارسی ژبه لیکل شوی دی. هغه شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي، فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو او مخنولو شاعرانو له جملې څخه و کوم چې زیات شمېر اثر یې په دری او فارسی ژبو سره لیکلي دي او د هغه زیاتره شعرونه چې هغه د افغانستان پر دود، کلتوریز او ټولنیزو، اجتماعي او سیاسي او فرهنګي انساني موضوعات باندې ولاړتي او ټولې دغه موضوعات پکښې رنګښتلې دي. د مخفي د اشعارو ځانګړتیاوې نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت و بلکې د هغې د ټولنیز ټولنیزو او سیاسي معناو ژور درک هم وو. یعنی مخفي بدخشي دغه کوم اشعار او یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دې کولې چې د هغو خاصه ځانګړنه خاصه خاصوالی نه یوازې دا و چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي وو کوم شعرونه چې باندې په ژبه باندې تکرارول، یعنی دغه د دې خبرو کولو د دې شعر ویلو طریقه او د بیان قوت یې ډېر ښایسته و. بلکې د دې تر څنګ د هغې کوم شعرونه چې دی لیکلي وه ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ و، نو په همدې خاطر سره دغه ټولو شعرونه یې ډېره ژوره معنا درلودله او هر چا چې په دغه شعرونه اورېدل د هغې څخه به یو ډول فهم او درک اخیسته. نو په همدې خاطر سره د دې شعرونه ډېر زیات ځانګړي او خاص وه. هغې د بشر حقوقو ښځو مساوات او د ظلم بیدالتی پر ضد مبارزې ته په خپلو اشعارو کې ډیره پاملرنه کړې ده، چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره په زړه پورې او ګټور و. مخفي بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې خپل شعرونه بیان کړي وو، بلکې د دې تر څنګ مخفي بدخشي په خپلو اشعارو کې د بشر حقوقونو ته ډېره زیاته پاملرنه کړې وه، د ښځو د مساوات او د ښځو د حقوقونو د دفاع لپاره ډېر زیات شعرونه او اشعار ویلي وو. همچنان د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد باندې هم ډېر زیات اشعار ویلي وو چې په خپلو اشعارو کې ډېره زیاته پاملرنه دغو برخو ته کړې وه. او د دې دا ټول اثار دغه ټولې ادبي ټولګې دا ټول په مختلفو نسلونو لپاره یو په زړه پورې او ګټور معلومات وو. اوس هم ټول خلک د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه اوس هم په دې برخه کې د مخفي بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ولولو چې مخفي بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولې دي. مخفي بدخشي یوازې شاعر او لیکواله نه و، بلکې د ټولنیز فعالې په توګه یې هم په خپل ټولنه کې پیژندنه لرله. یعنې مخفي بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکواله و، بلکې د دې تر څنګ په خپل ټولنه کې د یو مدني فعالې په توګه سره هم پیژندل کېده او پیژندګلوي یې په دې برخه کې درلودل. هغې د ښځو او نجونو د زده کړو تزویج لپاره ډیره هڅه وکړه. یعنی مخفي بدخشي د ښځو او نجونو د زده کړو د پراختیا او پرمختګ لپاره ډیر زیات هڅه او کوششونه وکړه ترڅو افغان نجونې هم زده کړو کې او خپل زده کړو ته لاسرسی ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود مخفي بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول. که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې، مشکلات او سیاسي ننګونه به ډېر زیات ستونزې او مشکلات سره مخامخ کېده، خو بیا هم د دوو سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم مخفي بدخشي کوشش کاوه چې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ د هنر څخه ساتنه وکړي او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د ښځو د حقوقو دفاع په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقوقونه محدود او تر فشار لاندې و، مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې د ښځو د حقوقو دفاع وکړل او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شعرونو کې کلتوري موضوعات ډیر زیات بیان کول، بلکې د دې تر څنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقوقو ته زیاته پاملرنه نه کوله، ښځو ته محدود حقوقونه ورکول سوي، خو بیا هم دغه حقوقونه ډیر زیات تر فشار لاندې و او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل. نو په دغه وختونو کې مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې ډیر زیات د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي وو او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړي وو چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارنه وو او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري، بلکې د دې تر څنګ زموږ ټولنه د انجنو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دې په خپلو اشعارو کې د انجنو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې وه. سیاسي فعالیتونه په دې برخه کې ولو چې سیاسي فعالیتونه سوا، مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله وه. هغې تل د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد مبارزه کول او د انساني او ټولنیزو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنی نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقوقو لپاره دفاع کول، بلکې د دې تر څنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله. په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغې تل د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله او د هغوی حق ملا او باطل بل او د انساني او ټولنیز حقوقو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅه او کوشش نه کول. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې راځو چې د محبي بدخشي کلتور او میراث چې هغه کوم کلتوري میراث مشته پاتې شوی دی هغه لولو. لولو چې محبي بدخشي مشته کوم کلتوري میراث پرېښودلی دی. د محبي بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغې د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. هغې د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړی ځای درلوده. ولو چې محبی بدخشی نه یوازې دا چې شعرونه او ادب په ډګر کې یې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې تر څنګ د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسولی دي او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړی ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې ځایه پر تاسو په درس باندې پوه شوي یاست چې محبي بدخشي څوک وه او څه ډول کارونه یې سرته رسولي وه او کوم مقام یې په افغانستان کې درلودی. اوس هم د درس په د وروستنۍ برخه کې راځو، په دې برخه کې لولو چې محبي بدخشي څه وخت او کله وفات شوله او څنګه له دې نړۍ څخه لاړن. محبي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثار او اغیزې تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښت وړ دي او د خلکو په یاد کې پاتې دي. لولو چې محبي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهالته بیرته خاورې ته وسپارل شوه، یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې محبي بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته یې ډېر زیات اثر پرېښی دی، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده چې نن ورځ هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي. یعنی همیشه د افغانو میرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې محبي بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې تر څنګ په سیاست په ډګر کې هم اله وندر درلودل. د مدني فعالو میرمنو له جملې څخه شمیرل کېدل چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه او بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس هله د چې تاسو په یو څه باندې پوسی او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې تاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي، د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړي. تاسو ټول درنو زده کوونکي به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړی دي او څومره مو د افغان مشهور میرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړی دي. او د لومړۍ ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني میرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو، اوس موږ تاسو ته نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي تاسو په یو څه باندې پوه شوي واوسېږي. نور نو ستاسو قدرمن وخت نه نیسم، په ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات حضور به هم تاسو ټول قدرمن او درنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیله مندم چې تاسو ټول به تر هغه جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې په تنوي درنو کول لیست کوونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرافت هم درنو رسید. درسي موضوع ته د کسرنګ سیس مرو تاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشهور مېرمن اروندې مرو تاسو بنن باندې مشهور مېرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې په تیرو لوستنو کې موږ افغانستان تکړه با استعدادی او مشهور افغان مېرمنې و پیژندلې، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلې افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل شي، د هغه څخه مخکې تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. راځو درنو زده کوونکو، خپل د لوست پر لور باندې زموږ تاسو ته نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خربي ده. ولې چې محجوبه خربي څوک و، سره ډول شخصیت و او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او ولې نو په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه و. نوموړي د یو لیکوالي شاعري او ټولنیزې فعال په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې یې د ټولنیز پوهاوي او د ښځو د حقونو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د یو لیکوالي شاعري او ټولنیزې فعالې په توګه سره هم پیژندل شوې ده، او همچنان د ښځو د حقونو او د فرهنګي مسلو په لوړولو کې په نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې برخه کې مهم رول یې لوبولی دی. محجوبه حربی د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجري قمري کال کې چې د 1918 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولو چې محجوبه په خپل د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیردون اصلي نشته د 1215 هجري قمري څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1918 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیمی محجوبه حربی خپل لمرنی او منځنی زده کړې په بادغیس کې بشپړ کړې او فعالیتونه او لاسته‌راوړنه د لیکوالي او شاعري په توګه. محجوبه حربی په بیلابیلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي برخو کې ډېر اثر لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي، په ځانګړي توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولو چې محجوبه حربی په خپل لومړنۍ زده کړې او منځنۍ زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې او په هماغه ولایت کې یې خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې پای ته رسولې دي، او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بیلابیلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي چې دغه اثار او دغه کارونه چې دې سرته رسولي دي اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړی دي. په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو د تعلیم باندې یې ډېر زیات تمسکر کړی دی، ډېر زیاته توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوی ده، او همچنان د یو مدني فعالې په سیر سره یې هم مقام درلوده، یعنی یو مدني فعاله هم وه. د محجوبه حربی لستراورنی، محجوبه حربی یو لسترو لستراورنو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل او له جنسیتی تبعیض سره مبارزه و. یعنی نوموړي په افغانستان کې لسترو لستراورنو او هغه قانون چې جه سر تر رسول دی، یو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل و ښځې دي ته چمتو کول چې هغه باید خپل حقوقو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي، او همشنه د دې ترڅنګ له جنسیتی تبعیض سره مبارزه و. یعنی دی دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه، او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنی په هغه وخت کې محجوبه حربی ډیر زیات ستر خدمتونو څخه چې وو هغه په خپل د ښځو او نجونو لپاره د تعلیم هڅه وو، او د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار وو. هغه وخت کې د ځانګړي او مشخص ښوونځي هم د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربېره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل، او په افغانستان کې د دری او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغیزمن رول درلودل. یعنی د دې سربېره هم همچنان نه یوازې دا چې د افغانستان د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه کول، بلکې د دې ترڅنګ په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلوده، او د افغانستان کې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژوره اغیزه درلودله، او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه محجوبه حربی وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي، چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري سرچینو په توګه پیژندل شوی. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوال په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمېرل سي. یعنی د دغه کار سرته ورسوه او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي، بلکې د دې ترڅنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه لولو. محجوبه خروي د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله وه. یعنی نه یوازې دا چې دې شعرونه لیکل، بلکې د هغه ترڅنګ د فرهنګي او فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1960 او 1970 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه، او په دې دوره کې یې له ډېرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقوقو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ، بلکې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله، چې دغه په 1960 کال او 1970 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقونو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه. یعنی د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه، او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول، چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقونو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي، او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په پراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنی نوموړي چې کوم آثار، کوم شعرونه او کوم لیکنې چې کړي د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي، او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي. او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروي د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروي چې د خپل د افغانستان د اولس، یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده، او ټول یې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د محجوبه کلتوري میراث ولو، چې محجوبه کوم کلتوري میراث زموږ تاسو ټولو افغانانو لپاره پرېښودلی دی. محجوبه خروي په یو ستر فرهنګي میراث پرېښي چې د بشري حقوقو، د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دوه ټولو محجوبه خروي چې د یو ستر فرهنګي میراث چې موږ ته پاته کړی دی، هغه د بشر د حقوقو، د ښځو د تعلیم او فارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولې دی. د هغه آثار اوس هم کارول کیږي او مطالعه کیږي، او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول لوبولی دی. یعنی د دې ټول هغه آثار، کوم فعالیتونه، کوم شعرونه او داستانونه چې دی لیکلي و، اوس هم د افغانستان په کلتور په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي آثار له جملو څخه شمېرل کیږي، چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه خروي مړینه لولو، چې محجوبه خروي څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروي په 1968 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنۍ جګړو او بهرني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له واکه څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنی محجوبه په 1980 کال په داسې وخت کې مړه شوه لکه چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و، او په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده، بلکې د دې تر څنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خربوی خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه او د دې پاني نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوسی واوسیږي او د محجوبه خربوی اړوند به مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي چې محجوبه خربوی څوک وه، سړی ول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په راتلونکو وختونو کې هم همدغه درس همدغسې په یاد وساتي او هیڅکله هم هېر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو کولالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکئ چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله، او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تېرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوئ او مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوٹ کوي. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړیو ورځو کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس یې تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغاني مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وخته دی وکړي چې تاسو ټول به راڅخه خسته شوي نه یاست او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسیږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل درس پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. ښه وخت ته غواړم. د الله پامان. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
د لویه مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه کې هیله مې ومني، هیله د چیروخ او جوړ بیاست وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرف راست وایم. د نن ورځې لوست هیله د چنن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ او تاسو د غصې د مدیریت، د دغه قهر یا دغه احساس د کنټرول په حق به معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای شو په صحیح او ښه شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارې چارې به زده کړو چې د هغه په لارې چارو په عملي کولو سره به وکولای شو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالت دي؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري. مګر دا احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای شي ګټور وي، ځکه ځینې په استثنایي حالاتو کې مثلا د خپل حقوقو د دفاع لپاره دا غصه یا قهر مشته یو ډول ځواک راکوي. په دغه حالت کې د غصې احساس چې دی یا د قهر احساس چې دی یو زموږ په ګټه تمامېږي، زموږ لپاره ګټور دی. مګر کچیرې دغه غصه یا د قهر په نورو حالاتو کې اوسي، په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي، دلته بیا زموږ اړیکې، زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو. چې دغه د غصې مدیریت، د قهر مدیریت، دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي تر څو وکولای شو په صحیح او ښه ډول سره خپل غصه مدیریت کو او کنټرول کو او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو. راځو خپل غصه پیژنو. چې غصه څه ده؟ غصه ته لکه څنګه چې بمخکې هم ویل، یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو، د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص د عمله دغه احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې، د فشار په وخت کې، یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق مطلوب شو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي، هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي، په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غصې احساس دی. چې دغه احساس د لږ ناراضۍ څخه یعنی کېدای سي لږ ناراضه اوسو په دغه وخت کې دغه احساس راپارېږي، بیا کېدای سي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځېږي چې دا هم په فزیکي توګه زموږ پر بدن باندې اغېز لري. مثلا د غصې یا د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتېږي یا هم د وینې فشار مو لوړېږي، د بدن عضلات مو سختېږي، چې دا هغه ځینې فزیکي تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي. نو د دې لپاره چې یو شرواني حالت ته ورسیږو وکولای سو چې خپل ذهني فشار، خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو، او تر څنګ زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیز ونه کړي دغه قهر یا غصه، د دې لپاره موږ باید خپل غصه یا قهر مدیریت کړو. راځو دغه د غصې د قهر د مدیریت اهمیت وایو چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غصه یا قهر مدیریت کوو. اول دا چې موږ د اړیکې ساتنه کوي. کله چې د غصې یا قهر په وخت کې یو ناسم غبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا د یو موضوع په هکله ډیر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کوو، خپل قهر ښکاره کوو، دلته زموږ اړیکې خرابېږي. یا د دوو کسانو ترمنځ چې کله خبرې اترې شروع وي، یو کس دې مقابل طرف ته یو منفي خبره وکړي یا یو داسې عادي خبره دې وکړي چې مقابل لوري باندې بده ولګیږي، د هغه د قهر سبب سي، نو دلته که چیرې دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کړي، خپل قهر ښکاره کړي، دلته کومه اړیکه چې د دوو کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي، چې د هغه مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکې په ښه ډول سره پاتې سي، سالمې پاتې سي. تر څنګه ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي. دوامدار قهر یا دوامدار غصې لامل زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کیږي، مثلا د زړه ناروغي مشتره پیدا کیږي، لوړ فشار پیدا کوي، یا هم استرس یا استراب رامنځته کیږي. که چیرې خپل غصه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کو، په سم ډول سره کنټرول کو، نو کله چې خپل قهر یا غصه کنټرول کو، مدیریت یې کو، ذهن مو آرامه کیږي او موږ کولی سو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پریکړه وکړو. نو د دې لپاره چې د خپل قهر یا غصه مدیریت کو، ځینې لارې چارې شته، ځینې لارې چارې موجودې دي چې دغه لارو چارو په عملي کولو سره، د هغه په سرته رسولو سره تاسو کولی شئ چې خپل قهر یا خپل غصه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ. تاسو څه ډول احساس لري همغه ومنئ او هغه وپیژنئ. د غصې مدیریت یا دغه د کنټرول د پاره لومړنی ګام همدغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو غصه یاست او د قهر یا غصه احساس چې دی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک تجربه کوي. په دې خبره باندې تاسو باور ولري، مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنه کوي چې سمدستي یو ناسم غبرګون ښکاره کړي. هڅه وکړئ چې وی پیژنې، وی منې او وروسته د دغه غصې لاملونه تاسو پیدا کړئ چې اصلي دلیل یې څه دی، ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غصه یاست، آیا هغه دلیل چې ستاسو د قهر یا د غصې سبب سوی دی په رښتیا هم یو داسې دلیل دی چې ستاسو قهر یې راپارول دی، که یا ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې یو موضوع په هکله یا د یو داسې خبرې په هکله په غصه کیږو یا په قهر کیږو چې هغه اصلا د قهر یا د غصې وړ خبره نه وي. نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل یې پیدا کړئ او د ځان وپوښتئ چې آیا دا احساس ما د کنټرول څخه وتلی دی که یا اوس هم زما په کنټرول کې دی. په دریم قدم کې به تاسو هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ، مثلا د ژور تنفس تمرین تاسو سرته ورسوي، څو ثانیې خپله ساه وساتي، بیا وروسته په آرامۍ سره خوشکي هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سرته ورسوي، ژوره ساه واخلئ چې دا هم ستاسو ذهني فشار راکموي، او تاسو کوشش وکړئ چې په اوسنۍ وخت باندې تمرکز وکړئ، هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولرئ او خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژنئ. ځینې د میډیټیشن یا ذهني تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي، هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او هڅه وکړي چې خپل د ځان لپاره وخت ورکړي. تر څنګ کله چې تاسو په قهر یا په غصه یاست، هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظې تاسو فکر وکړئ. مثلا د هغه حالت ځان وباسي څو دې کې د خپل احساس په حق له فکر وکي دلیل پیدا کی یعنی لږ دمه وکي سمدستي عکس العمل تاسو مشکره کوي ځکه دغه سمدستي عکس العمل کې دایس یو ناسم عکس العمل وسی چې بیا هم هغه ځینې توانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي هم ستاسو په اړیکه کې هم ستاسو په روغتیا کې او ستاسو په فزیکی روغتیا باندې نو هڅه وکي یا کوشش وکي چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکاره کړي ورپسې هم د خپل احساساتو په حق له تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکي په آرام ډول سره په ډیر آرامي سره په ډیر احترام سره کوشش وکي چې خپل احساس څرګند کړي او د هغه څه په اړه چې هغه تاسو ځوروي تاسو آرامتیا تاسو څخه اخیستې وه هغه تاسو د خبرو د خپلو خبرو را شریکولو هڅه وکړي چې په خپلو خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړي چې کوم څه تاسو ځوروي او ولې مو ځوروي بل لاره هم دا چې تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي کله چې تاسو په قهر یاست هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ د ګلانو په منځ کې په باغچه کې د درختو په منځ کې تاسو وګرځئ هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاتوي تاسو په هغه ځای کې وګرځئ دا هم ستاسو فشار کموي یا هم ورزش وکړئ په منظم ډول سره ورزش وکړئ ځینې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډیر ګټور دي او کله چې تاسو غوسه یا تاسو د قهر تاسو ژوند ته ډیر جدي ستونزې رامنځته کوي تاسو نسی کولی خپل وزن چارې سره په سم ډول سره ورسوي او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د هغه قهر یا د هغه موضوع په حق له تاسو کوشش وکړئ چې د نورو سره مشوره وکړئ او د غوسه ملاتړ ترلاسه کړئ راځو د غصې د کنټرول ګټې ته دا چې کله موږ تاسو خپل غصه یا خپل قهر په شډول سره کنټرول کړئ په شډول سره مو مدیریت کې دا به موږ لپاره څه ګټې ولري لکه څنګه چې مخکې هم یو مثال درکې کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري او یو کس دې د بل نفر ته یو انتقادي خبره وکي یا یو منفي خبره وکي او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دی وکي مګر مقابل کس غصه را وپاروي د هغه قهر را وپاروي دلته کچیر دغه کس چې هغه غوسه لري هغه قهر په قهر کې دی او خپل دغه احساس دی نه مدیریت کوي کنټرول کوي نه سمدستي دی اکسل عمل ښکاره کوي نو معلومدار خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ نه سم اکسل عمل ښکاره کوو یا داسې یو خبره کوو چې هغه دی بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي او دلته دغه اړیکه د منځ ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي هغه باور چې دغه اړیکه په ترڅ کې وي دغه اړیکه په منځ کې وي هغه د منځ ځي نو کله چې تاسو خپل دغه غوسه کنټرول کوي او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي دلته ستاسو اړیکه د اړیکو تر هغه کوم اړیکه چې د هغه شپات کیږي ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي فکر مو کوي ورسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کوي نو دلته ستاسو اړیکه شکیږي چې هم دغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه ترڅو تاسو د کورنۍ د همکارانو د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي د هغه د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و هغه راکمیږي او د وینې فشار هم کنټرول کیږي په پایله کې د غصې مدیریت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځني ژوند کې ډیر ارزښت لري ستاسو د اړیکو په ساتل کې ستاسو د ذهني آرامتیا په برخه کې ستاسو د فزیکی روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي او د دې لپاره هم اړینه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ د خپل احساساتو په حق خپل پوهاوی زیات کړئ او د هغو د کنټرول لپاره تاسو موثری او اغیزمنې لارې چارې وکاروئ یا ټول هغه لښونې چې مدلته یادونه ځینې وکړه تاسو هغه لښونه عمل کوي هغه لارې چارې وکاروي تر څو تاسو وکولای شئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غصې قهر احساس تاسو په ښه ډول سره مدیریت کړئ په پایله کې تاسو د لپاره فعالیت لرو په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې یا په خپل کتابچې کې د خپل احساساتو په اړه لیکي هر وخت تاسو په قهر سواس یا په غوسه سواس هڅه وکي یا مثلا په کوم ورځ چې تاسو د غوسې احساس درلودئ تاسو خپل دغه احساس ولیکي بیا ورسته څو پوښتنه تاسو ځوابونه پیدا کی مثلا تاسو د غوسې یا تاسو د قهر لامل چی شي او تاسو ولې په غوسه واس ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی خبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و کله چې تاسو په قهر سو ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړئ عکس العمل چې تاسو ښکاره کوي هغه څه او تاسې به ورسته څه ډول خپل دغه غصه یا د خپل قهر تاسې کنټرول کوي یا مو مدیریت کوي یا خپل ځان مو آرام کوي. دغه پوښتنه ته تاسې د اوبنه پیدا کوي هر ورځ چې تاسې د قهر احساس کوي، بیا د دغه یوې هفتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسې لیکلي وه دغه خپل یاداشتونه تاسې ووایاست، د زده کړو دپاره هغه تحلیل کوي چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو په ښه ډول سره تاسې خپل احساسات وپیژني او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غصې احساس مدیریت کړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي فعالیت سرته ورسوي. تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د لویه مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته شرغ لاس وایم د نن ورځې لوسته. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخري نشي بوره سره مل اوسي. درنو سکونکو، د نن ورځې موضوع مو د خفګان په حق لري. د چی خفګان څه دی او تر څنګه کولای شو د خفګان څخه خلاصون پیدا کو، د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو د چی خفګان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو. خفګان یو طبي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په حق له انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشمهاله خفګان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر توان لري، مګر د خفګان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول د بیز ور سره کولای سي تر څو خفګان څخه لري پاتې سو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفګان څه دی؟ خفګان د زموږ د وجود یو نارمال یا هم یو لازمی او طبیعي خبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچيري دغه خفګان یا دغه احساس د لند وخت لپاره په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نشمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندیشنې وړ هم نه ده. مګر کچيري دغه خفګان اوشمهاله وسی مثلا د دوه درو هفتو یا د دوه هفتو پورې دا وغځيږي تر درو هفتو پورې وغځيږي، دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچې روز مهاله سي. مثلا کچې دا حالات یا د غبرګون د لند وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پرمړنه باندې خفګان دا یو طبيعي څه دي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفګان، یا کله کله ځینې حساس زړتنګي چې دلیل یې نه وي معلوم، انسان خفه وي، انسان زړتنګ وي، دا نارمل خفګان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نشمیرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده. مګر کچیرې دغه خفګان د دوو هفتو څخه اوږد سي او وغځیږي، دوام پیدا کی، یعنی لنډمهاله ونه سي، د اوږده مهال د پاره وسي، یعنی حتی که چیرې تر دوه هفتو پورې ستاسو دغه احساس وغځیږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسو نسی کولی خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسئ، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه وسي. د خفګان لاملونه بیلابیل دي، یعنی مختلف لاملونه سته، مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفګان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډیره خټي پیشي، د یو چا د لاس ورکول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالی ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفګان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسمانی روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغۍ له امله انسان ته د خفګان احساس پیدا کوي او د خفګان نارمل یې په د ناروغي په واسطه یعنی پیدا سوی دی، د یو د ژوند د یو بدلون له امله د خفګان نه دی پیدا سوی، بلکې ځینې هغه ناروغي چې ستاسو په وجود کې دي، مثلا د وینې کموالی کې دایسي په تاسو کې د خفګان لامل وګرځي، هورموني ځینې ستونزې چې هورمونونه مو بدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي، نو دا هم د خفګان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله کچيري یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غواړو، مثلا د خلکو سره اړیکه
نه لرو یوازیتوب غوره وګڼو د ځان لپاره یا ګوښوالی انتخاب کو د خلکو څخه ځان لیرې وساتو د خلکو سره په اړیکه کې ونو څه خبرې اترې د هغو سره زیات ونه کړو د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کړو نو دلته د خفقان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفقان احساس زیاتیږي تو څنګه بل لامل هم ناخوشي پیش دي مثلا هغه واقعیات یا هغه پیش چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو یعنی نه څه کولای چې هغه پیش هغه واقعیات کنټرول کو مثلا ځینې طبیعي پیش ځینې تصادفات د هغه څه دي چې ناخوشه پیش دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو نو موږ په وجود کې د خفقان احساس رامنځته کوي دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفقان احساس رامنځته کړي د خفقان نشي نشانه تر ځینې یعنی هغه کس چې کوم هغه کس چې خفاوي د هغه په وجود کې به کم نشي نشانه وي چې موږ پوسو دی د خفقان سره مخامخ دی یا پوسو چې موږ د خفقان سره مخامخ یو د خفقان احساس په دلچسپي کې په تمایل کې کمښت راولي مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و یو وخت ستاسو لپاره په زړه پورې و تاسو هغه خوشول مګر اوس تاسو هغه څه نه خوشوي یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسو علاقه نه لري هیڅ کوم څه ستاسو لپاره دلچسپ نه یا هم کېدای سي چې ستاسو په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کمه وي تاسو به انرژي یا نسی کولای چې کار وکړي د سختي و د ستړیا احساس کوي که څنګه تاسو هیڅ کار نه وکړي پر ځان باندې باور نه لري د باور او اعتماد اندازه په تاسو کې ډېره کمه وي تاسو پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري ځان ملامت ګڼي یا هم کله کله د ګناه احساس کوي ځینې وختونه د مرګ او د ځان وژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې مثلا نس کولای پر یو څه باندې د تمرکز ولري ډیر سخت باطنی بے ثباتی لري یا هم برعکس زیات تحمل لري مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسی زغملای نسی تحمل کولای یا هم تر حد زیات تحمل لري یا کېدای سي چې لږ خوب وکي یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکي یعنی د خوب اندازې هم نارمل نه وي یا به خوب وي یا هم تر حد زیات خوب کوي یا تر حد زیات وزن یې ډیری یا هم تر حد زیات وزن یې کمی یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي یا تر حد ډیر کم اشتها لري نو دا ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي او د سنور ډیری نشینو شانیسته چې دا ستاسو په بدن کې د ډیر ژور خفقان د شتون خبرداري ورکوي موږ ویل چې چیرې خفقان لنډمهاله وي مثلا یو قسم د لاس ور کړی وي مالی ستونزې لري یا ځینې نور مشکلات لري کچیرې دا لنډمهاله وسی نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده مګر کچیرې تاسو دغه نشینو شانې په ځان کې ویني او دا د دوو هفتو لپاره د همداسې دوام ولري مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسو د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري ډیر سخت ستړیا پر ځان باندې باور لری یا به خوب یا ستر حد زیات خوب کوي یا اشتها نه لري به ثباتی مې په وجود کې وي یا هم ځین نور شاند دغه دوه هفته لپاره کې لري دوام کې تاسو باید په دې باندې پوسی چې ستاسو په بدن کې ډیر ژور خفقان رامنځته شوی دی او تاسو ډیر ژور خفقان سره مخامخ یاست راځو د خفقان د ختمولو لارې چارې ته کله چې تاسو په دې باندې پوس واس چې خفایاس او د خفقان سره مخ یاست نو ځینې لارې چارې ست چې تاسو کولای شئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ او د خفقان څخه خلاصون پیدا کړئ تاسو په لومړی ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومنئ خپل احساسات وپیژنئ او دا ومنئ چې و تاسو خفایاست دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو نور هم دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړئ د ځان سره کوشش وکړئ دغه اوسی په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ او لامل یې پیدا کړئ په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفقان لامل څه دی تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفایاست او د دغه معلومول لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلی یا هم د خپل نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ ورسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ یا تاسو کوشش وکړئ هغه شان په حق له تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو په ژوند کې لري یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړئ چې د خپل ستاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي او هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې درې مثبتې شیبې ولیکئ چې هغه تاسو په ورځ کې چې هغه تاسو ورځ درشه کړي ده یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړئ چې دا غلامل تاسو دغه ورځ شته رسوي ده او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکشته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا سغستل یا هم ګرځیدل یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي او تاسو ته ستاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلئ، چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو ښه احساس درکړي. او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت شی ساستر کوي او ستاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوې فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوې تجربې وسی، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګ کوشش وکړئ چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا ژور تنفس یا د مدیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي. دا خپل ستاسو ذهن ته آرامتیا درکوي، تاسو ته یو ډول خوشي درکوي او ستاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کړئ، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځئ، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځئ، د ګلانو، د درختو، د اوبو سره ډیر وخت تیر کړئ، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او ستاسو د خفګان، ستاسو د ذهني فشار کچرا کموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بې نظمه کړي. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډېر بې وسه احساسو، ډېر کمزوري احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د دغه مسولیت په اخستلو سره تاسو فکر دغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سره ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودئ، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیرې کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږي، په ژوند کې سکون او آرامتیا ترلاسه کړئ. هرڅیو مثال ته، مثلا کچیر یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډیر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لیرې کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه سړي چې دی ولي ناکام شوی دی یا د ناکام کېدو لامل څه، بیا د هغه په حق له مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پاینده کی، نور هم کوشش وکي او دی به بریالی شي. نو دی کار کول باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره د خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنه زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ، شه چاري.
رب لپله شراب دسرو لبان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم نظر لره نظر لره عاشقانه سنم نظر لره نظر لره عاشقانه سنم لپله شراب دسرو لبان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم نظر لره نظر لره عاشقان سنم نظر لره نظر لره عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم